کړي مسی وخت سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زابل حق کړم د مشال ریډیو د نړیوالې نه ساته خبرونو په دوه مګړې کې هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومره نیمای کې اونیز ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو خو پایل د خبرونو. سرچکی د پاکستان چارواکو د جمی تر پیله دو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندونکو کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د 14 نیلو وجه شپږ کسان وشل شوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیله دوه مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. په دې کې خیمې، برستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیت محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې کړي وو. په زلزله کې 369 کسان مړه وو چې پکې 202 اتیا په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب اعظم دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاینه د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ول هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې تر هرکلی کوي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو د لومړي پړاو په لړ کې د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 45,103 او په سند کې 10,080 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې پر پولینګ سټیشنونو پوز ځای پر ځای کړل شوی دی. د انتخابي کمیشن د پرونی بیان لمخې په پنجاب کې 8,300 او په سند کې شاوخوا 6,500 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوی دي. د ووټ اچول لړۍ به نن په 15 بجې پای ته ورسیږي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وار لمخه بلدیتي انتخابات شوی دي. د افغانستان د قندوز ښار د سپت وبخشي په پاکستان کې ونه حکومتي ادارې وايي په دې هواد کې هر کال 40,000 شذي د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبر پر وخت پینک ریبن نومې ادارې ویاند ناصر غفور ول په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 شذي د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000 خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشټ په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د حقیقت موندونکو کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونۍ له ولس سره شریک کړي. د ده په وینا رپورټ 2000 پاڼې دی چې ولسمشر ته سپارلی دی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلی سړک د پرانستلو لپاره کار روان دي چې کېدای شي نن خلاصي. وسوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د څمکنیو لژمنګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جاني خیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قومندان په سوال زلمی اور یخیلن مشارډو تول چې سیمه امنیتی ځواکونه په رسیدو سره وسوال طالبانو له مزاحمت پر شاسول او وتشتیدل وسوال طالبانو په دیړه لا هم څه نه دی ویلي. د رومانیا په سر شهر بخارست کې د چارواک په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنی او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږوس کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیشه بېګا د شپې سوې ده. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام و چې پکې څلور سوه کسانو ګډون درلود د ویره وښو ده چې شاید د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو یعنی شاید له کلبه تر راوتلو وروسته رویټرز خبري اژانس وویل چې دننه ټال ماټیل دی او خلکو د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړی وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پیښې د لاملونو پلټنه لاوار لمخه پیل شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل سوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. دغه راز د اروپای یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشري فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق وسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړسو هیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. هم له دې سره د مشال لیډو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمو کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی. یو نه حکومتي ادارې ساوت ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غوښتنه کړې. خو د دې هېواد عیسایانو یو استازی ولې غواړي چې د دوی اتلان دې هم د نصاب برخه شي.
زمونږ هم واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دی دا پر اقلیت هم ډېر قربانۍ ورکړي دي. زمونږ هم د ملک سیاست شته سیاست شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال څلوېښت زره ښځې د سینې له سرطان مري. یوه ډاکټر ښځو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره دې کوي خپل ځان خپل جسم نه دې ځان پوهي.
او په دوه منی مای کې اونیز ادبي پروګرام د بختر ستوري لري. یوشمن نور رپورټونه لرو له مشال یوسف حسین. اوس هم د خبرونی د پایل رپورټ لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د زلزله ځپلو سیمو د زلزله ځپلو سیمو د اغیزمنو خلکو لپاره مرستندوی کارونه زیاتوي. دا ځکه کوي چې د ژمي موسم دی او د موسمیاتو محکمې دا وړاندوینه کړې ده چې شایي سر له سبا څخه د واورو سلسله شروع شي. په دې اړه باندې نور تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیل راکوي.
کما اندښنه یا کما یره اظهر نواز څوک چې د ان ډی ایم ای یا د افات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړی دا چې راتلونکي ورځو کې د زلزله سیمو کې د سختو بارانونو او د واوري لړۍ امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کوم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالۍ او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټرې او پنځه جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دې مل شوی داسې اطلاع نه دراغلی. د ده په وینا سلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړل شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه بعد واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څومره هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
دا ریاض مسخیل چې د زلزله ځپلو سیمو په اړه باندې د پاکستان حکومت د دې اعلان په اړه تفصیل راکولی چې دوی په مرستندوی کارونه تیز کړي، خو بلخوا بیا اغېزمن خلک شکایت کوي چې د اعلان سربیره هم حکومتي مرستې دوی ته نه رسیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان څرګند کړی و. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه مونږ د دې دینې ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه. 15,000 پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې زلزله کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي. دا ټول چې کوم دغره نو دا درې وره ګروپ او پیکیج دی.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردیعمل نه مطمئن نه ښکاري، او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوې شوی وي په دوو باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سل ځل به نرس ته ورځې او ریکویسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پې راځي، زه درغلم زه درغلم. دا خبره ده، په کار دا دی چې مونږ دم ته مو یو لکې تم څوک تلی وی ټیم یې استولی وی حالات یې معلوم کړی وی، ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته اثر ډاکټران شته دي، الارچ کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملوېږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملوېږي او یا به په فاټا علاقو کې څه ملوېږي.
تیره ورځ د سوات په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې له وجې ټپي شوي دوه نور کسان مړه شوي دي، او په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمېره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې له وجې په خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 15,000 کورونه ړنګ شوي دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره د تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. د خبرې د ادارې په یوه څېړنه کې سوې ده چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریکه کړه شوه. د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا، او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي ایډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې زمونږ بچو ته اسکول کې خیر، زمونږ بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي، همدا بچی به مخکې پروفیسر هم به جوړوږي، لیکچر هم به جوړیږي، استاد هم به جوړیږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غواړي، نو ټیک ده، هغه خپل خوښه ده. ما په خپله داسې ماشومان کتلی چې هغوی چې هغه مونږ وایو اسمتلان، خو ایتھ سکم سوک ویل غواړي بے شک ایتکس ہوئی. بیا په هغه لٹریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لګه توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برطانیې پر ضد د ازادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د ازادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونگم بلا کسانو قربانے ورکڑے دی ایدم سپک پکار دے چدا وی تے مونگم واڑو گوری دا ماشومان ہم دا سٹڈی کی چے واقعی دے دا پر اقلیتم ڈیر قربانے ورکڑے دی چے مونگم دے ملک صحیح سشتا صحیح سیت شتا نو دے دا ساتھ چدا دا کاروائی شروع شی نو خامخا دا نفرت با کم شی ہر سڑے بدا وی چے دے کہ اقلیتم خا خپل کردار ادا کرے دے اور مینا محبت سرا بوسی گی کلا پورے مونگ تدا وی پتہ نہیں چہرہ ماتا دا پر سکڑی دی ما دے ملک دا پر سکڑی دی مونگ اگنور کوئی مخامخدا نفرت سے واقعی.
دا آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
دے نور تعصب چی دے اگر در پاکستان بقا دا پارا دے زیاد خطرناک دے دے دی خبری کولو مطلب دا ہے چی ریلیجس فریڈم اور مانائٹی رائٹس اور ایتھک بک دا دی دا سینسٹائز کولو وقت دے چی مونگ دا دی اہمیت خلکو تا اجاگر کو چی دا دی اہمیت چی دے نہ صرف دا نان مسلم دا پارا بلکہ مسلم کمیونٹی کی دا خلکو ذہن سازی کی چی دے آگا خلق چی فیوچر کی چی دے پر سٹیرنگ سیٹس باندے برازی اور دا ملک دا دی وطن عزیز پاکستان کار بچا لئی.
دا آرمی پبلک سکول پی خیرستو دا سخت دریزے دا ختمون لپارا طرح شوی نیشنل ایکشن پلان کی د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورون کی ویناگانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عضب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د اونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بېله څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه ښودلې وه چې ضرب عضب عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل سوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یوه وسلوالې ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عضب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده، د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان دا آپریشن ضرب عضب دوران دا هر قسمه وسله والې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو څو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب آپریشن او قومي اکشن پلان ستاینه د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړې او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل مقصد دا دی چې افغانستان کې امن وي، او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي، نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایي وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سره زی یو بل رپورت ده. د شوچ سینې سرطان مخنیوي لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې دا اسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړېږي او یو تشخیصي مرکز به په اسلام آباد کې پرانستل شي. په دې اړه تر ابي اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کی دخت و دسینے سرطان مخنوی لپارا کارکون کی غیر سرکاری ادارہ پنک ریبن وائی چی پاکستان کے ہر کال پر زرگنو دسینے سرطان لوج متاثر کی دن کی زنانو لپارا دسینے دا کینسر دا مخنوی ہسپتال جوڑوی چی باقاعدہ کار بے راروان ہفتے کی شروع شی دیاد ادارے پوینا چی دا ہسپتال با دا لاہور پا گلبرگ علاقہ کی جوڑے گی دس لپارا چی دا حکومت منظوری خصے شوی دا دے ہسپتال دا تشخیص یو مرکز پا اسلام آباد کی ہم جوڑول کی گی مشالی ڈیو سر پہ خبر کے دا پنک ریبن ویان ناصر غفور اویل چی ہر کال پاکستان کی سلویغ سر خصے دا سینے دا کینسر لو جمری دا دا پوینا چی دا ٹولو زیات متاثر خصے خیبر پختونخوا او قبائلی سمو سر تعلق لری دا سینے دا کینسر وجوہات پا اڑا دا نوموڑی وینا دا چی تر اوسا پوری دا دے معلومات لامخ ته ندی راغلی او دا دے دا معلومول لپاره دا یو سنجیدہ تحقیق ضرورت دے دے وائی
40,000 خواتین ہر سال
سلویغ زر خزی دا سینے دا کینسر لوج ہر کال مری او شاوخوا یو لاکھ نور زنانہ پدی مرض اختہ کیے گی نو ددی صورت حل پ نتیجہ کی چی کل منگ دا طبی سہولیات جج اخلو نو حق دنش پا برابر بھی پاکستان کی چی سمرا ہم دا کینسر اسپتال ندی نو حل تا دا سینے دا سرطان دا سے شعبہ نشتا چی مکمل علاج پا کیے گی زمونگ ادارہ ددی صورت حال لوج دا پاکستان لمبڑے دا سینے دا کینسر اسپتال جوڑوی پسب چکار را روانو سورزو کی شروع شی دا بد یونا دو کالو ترمینز جوڑ شی اور ٹول مستحق خزو تبا وڑیا دا علاج سہولیات ورکول کی گی
تمام مستحق خواتین کو مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی
دا پیخبر دا ارنم ہسپتال او دا کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورہ شاہد وائی چی دا سینے دا کینسر زیادہ تر کے سنا پہاغ زوانان خزو کی قدل شوی دی دا چا عمرونا چی دا شلو کالونا درش کالو کی وی دا دی پوینا چی کم شمیر سر دا سینے دا کینسر کے سنا مخی ترائزی نو اوز دا دی لپارا پا باقیدت ہوگا دا یو ہسپتال ضرورت محسوسی گی دا وائی چی خزو لپا کار دی چی خپل دا خپل بدنونو معاینہ کوی او کپزان کی سوینی چی ڈاکٹر سر پا فوری توگا رابطہ کوی
بچیانی شلو کالو ترسی ہر میاش اخپل معاینہ اخپل لاس سرا دے کئی اخپل زان اخپل جسم نہ دے زان پوئی او کاغے کے لغن دیم لگ رد و بدل راضی تبدیلی نو پتہ لگی چھے دا شیخ بل میاش کے نو دے میاش کے خدا لغن دے لگا سرمن سخ شو یا لاندے غٹک لگا غن دے نرے غن دے اخکار شو یا شیپ کے فرق شو نو دے دا پارا ہر میاش اخپل از خود تشخیص منگا ویو چھے کوئے او دا سو اگے کے لمبلو دوران کے بغیر لمبلو نام چھے لاسونو سر اخپل خی لاس سرا گس سینا او ترخ گورے او گس لاس سرا خی سینا او ترخ پملاسی یا پولاڑے تاسو پارام تاسو اخا خبر او چھے صحیح طریقے سرا بے گورے
غیر سرکاری ادارے پنک ریبن پوینا چھے دا ہندوستان پا نسبت پاکستان کی دا سینے دا سرطان دا کیسونو شرا درے چند سیوا دا او ہر کال نوی سرا کیسونو پاکستان کی رجسٹرڈ کی گی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ
ڈان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا دلچسپي لري نو ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وسي. د مقالې نور مهمې برخې له ګلایا سره.
ڈان ورځپاڼې په جنوبي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سي ځواک د وو فوجیانو د وژنې په اړه اداري خبره کړې ده او وایي که چیرې د دغه شان پیښو مخنیوی ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ڈان ورځپاڼې لیکي د پاکستان فوج هغه ګنګوسي نه دي رد کړي چې ګینی دا کار په افغانستان کې میشت د پاکستان ضد عناصرو کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي دغه پیښو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې شوي. بلخوا د ورځپاڼې په خبره افغانستان تور پولې کوي چې له پولې هغه اړه بریدونو په دوامداره توګه روان دي. ورځپاڼه لیکي په پوله د دغه پیښو نه ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې مسلې موجود دي. څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ښې شوې وي خو د دې موده ډیره کمه وه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هیوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هر څه کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته اماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندی ختم کړي. ډان ورځپاڼه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړي توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
ګلله یاسو. یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ څخه د پولیو رنز ختمولو لړکی پاکستان یو خنډ ګرځولې دی، ځکه چې د پولیو وایرس یوازې په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. خو د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې د تیر کال په مقابله کې روان کال کې د پولیو په مخنیوي کې لوی پرمختګ شوی. د کال 2016 ته نیمایي پورې به دا رنز په مکمله توګه د دې هیواد ختم شي. محمد عمران رپورټ لري.
یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړکې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورټ په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
تین په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنٹ کړی دی. لکه لاسټ ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم سره 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چې په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کوم چې کلوزډ ایریاز وی چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف ار ایریاز اوپن شو موږ ترورو، لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. نو ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دار روانه درې کمپین دي کنه د نومبر، دسمبر او جنوري، کدا سې ګاډ فورګټ لکه سې ایونت پکې اونه شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 120 او خیبر پختونخوا کې 85 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسز را شوي دي، 11 کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاست ایئر زمو په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف 11 کیسز دي. زمونږ د کې چې کومو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف موږ سره 15 کیسز
د ذکر د چې د صحت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې پټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یا د دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري. دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه علمان خپل کردار تر سره کی. د لړکی مفتی اختر او رغزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه پورته کول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه نه د بیماریانو او خلاف د دعایانو ارشادات هم موجود دي. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولی. موږ د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو، مزایر استعمالو، سټینګر استعمالو، نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوپر فیک فتوی چې ونه لګي نمونږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږي.
د یادونه ولدا چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشتا او تیر وختونو کې د دې رنز لقبل په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو، کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د فاټا لپاره وړومبۍ پوهنتون کې به د وایس چانسلر ټاکل کېدو وروسته د را روان کال څخه کلاسونه پیل سي او د دې لپاره انتظامات هم کړي دي. د پوینا حالي ځلې اوس نورې هم توندې کړي دي. د شبرجان رپورټ اورو.
د اف ار کوهټ دره دمخیل نه د قومي اسمبلۍ غړي قیصر جمال افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 نه اعلان شوی د قبایلي زده کوونکو او قبایلي سیمو لپاره وړومبۍ یونیورسيټي یا پوهنتون به راتلونکي کال نه کار شروع کړي او دغه طبقه کلاسونه او داخلي هم شروع شي.
دا سیده جی ان شاء الله تر پورې د دې کې میټینګ مو کیږي نو امید لرم چې خیری روانې میاشتې په اول دو هفتو کې به وی سي اپوینټ شي. نو دا ایمو چې کم یونیورسيټي د 2009 نه پېنډینګ ولاړه ونو دا به ان شاء الله دې کې وغټ پیشرف دې یونیورسيټي لپاره فارکوارډ کې تقریباً 260 کې ناز مکم اخیستل شوی دا. نو ایمو کم چې پروګرام دا هغه دادا د سکیل سیستم کې دا یونیورسيټي چې کم دا په فرست فیس کې مو پندغه درې کالج چې دا دې کې کم دا په امدغه کالج کې څه سیکشن کې
دا قبایلی سیمو زده کوونکي په دې اعلان ډېر خوشحاله دي، خو ولې وایي چې تېر اعلانونو په شان باید دا هم یو سیاسي اعلان ونه ګرځي. په پېښور پوهنتون کې زده کړه ترلاسه کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو غړی خان بهادر وزیر وایي که جردا پوهنتون دغلته کې جوړ شو نو د قبایلی سیمو یو شمېر زده کوونکو ته به ډېرې اسانتیاګانې وي او دې نه علاوه به د فاټا ځوانان په غټه شمېره کې خپلې لوړې زده کړې هم دوامداره وساتي.
جوړ شي نظام چې 70% تعلیم په پاټه کې نور هم زیات شي.
د قومي اسمبلی غړي قصر جمال جاتکړه چې دې لړ کې دوی گورنر خیبر پختونخوا سیفران وزارت او فاټا سیکټر سره هم په تماس کې دي او دې لړ کې دوی په ګډه باندې هلې ځلې روانې کړې دي او چې څومره هم ستونزې وي هغه هواري کړې دي. د پام وړ ده چې 2009 د پیپلز پارټي حکومت کې د فاټا لپاره د پوهنتون او د میډیکل کالج اعلانونه شو ولې لا تر دې دمه په دغه اعلانونو عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سملس کې به جسې دي د خبرونو لنډي سور. د پاکستان چارواکو د ژمي تر پیلېدو مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرونو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد به بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیلالله د جوړې ورځ اونیزې خبرې غونډې ته دا خبره وکړه. په پاکستان کې یوه نا حکومتي اداره وایي په دې هېواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ د مشال لیډو سره د خبرو په وخت تقریباً نیم اداري ویاند ناصر غفور وویل چې پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کېږي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو په لټ کې د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 4 ښارونو کې ټاکنې کېږي. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق ولدک پرون مشال لیډو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانه اونۍ له ولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو کې د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي مخلاص ولسوال طالبان پرون د یوه غره لمن د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله دغه لاره بنده کړې وه. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پر اونۍ غونډه کې د شام د 3.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دې خبرې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. دا و د سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ ورس پانا خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دي چې تر اوسه ورته امدادي سامان سچي امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي ته دي اصل وجه دا ده چې د شانګلي، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادی ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلي راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له بحث جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلي اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغې متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوې دي. په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې د ریحام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دارز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي، او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه کڅوک سمرلوی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د ژوند جنگ سره تړلې وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره پکار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې نن د فرانس پرس خبري اژانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده او د برتانیې ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې میرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اژانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې میرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړ. د اژانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اژانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اژانس زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکوونکی او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خپرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوي چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پوری کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوي چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول ښاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هرو 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هېواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. د سلطان سرور ریپورت اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هېواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حکله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
سلطان سرورو د سلطان سرور یو بل رپورټ ما ورو هغه د قندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیشن پاړه چې وايي خپل رپورټ مکمل کړی او افغان حکومت یې سپارل دي. دغه رپورټ د افغانستان د معارف د پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست د پخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر سوی دی. فاروق وردګ مشال لرته وویل وروسته له دې چې رپورټ د چارواکو لخوا وکتل سي پروانونه کې به د مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړل سي. راځي سلطان سرور ته غوښتو.
د قندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل رپورت یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه رپورت وګوري او کچېرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی دی په گزارش ته مول ونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه به خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل رپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې د دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل رپورت په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي، له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه رپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه رپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سلطان سرور د هند سینما ستوري شاهروخ خان 50 کلن سو خو وای چې فلمونه جوړول به نه پریږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لږ تر لږه 15 نور ش فلمونه جوړوي. اسمت سروان د پاړه یو ریپورت لري چې هم د شاهروخ خان د یو فلم له ژغه څخه پیل شي.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکه چپ
د هند سینما نام تو ستوره شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به درالونکې دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړې فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راسوای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی ده. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پروینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په ورسیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید 26 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
شاهرخ خان 50 کلن سو. د ژوند او فلمونو په اړه د اسمت سروان رپورټ اوریدی. یو اوس هم راځي د باختر سوریا د کلتوري پروګرام واورو چې بازومت عبید جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو خوندور ترنوم ته تم شو. نومړی ریپورت درازو. فرهنگ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلي دي. سره لدی چې د تیرو درینی ملسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پختونخوا کې ګڼ شمیر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاورې شوي، خو یو شمیر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعاله ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ور واړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپلو کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپلو اقتصادي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همدارا د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ دپاره موږ حل لارې پیدا کړو، او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق اهدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات خپل ذات با معنا نه دي، کلتور له څه معنا ورته ورکوي؟ مثلا نو سړی راځي چې جګېږم، دغه کلتور دسي دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید هغه څه سي ځانګړي دي دوی کلتور کې هغه تقویه کړي، هسي یو څه ځانګړتوب په دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم شته دي، خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې دغه مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره سره د ارزښتونو په لحاظ موږ کلتور ډېر ورتهوالی لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د یووالي خواته سره روان یو، په عین حال کې یو څه فرقونه به هم وي، او ملتونو ته مهمه دی چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظه هم مشخص کړي، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي ډاکټر زغم نبمو په تېره خپرونه کې د ناول او لنډې کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اورېدلی وي. دا چې ښاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي دپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دو فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول له لوستلو ډېر شان زده کوي. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړو، د ګټ فلای نوم یې، دا چې مې وژباړو هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څه هم دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړی کلونه کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی، ممتاز ما لپاره یې دغه تخنیک نوی و چې ما نه اورېدلی. مثلا زه تاسو سره غږېږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږېږم په بل چا باندې مې یو غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې تاسو سره تبادله شي، په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و. دا چې دوی دغه صحنې څنګه انزوروي دغه دی او منظري توصيف څنګه کوي څنګه غځوي دا سړی ورنځ د کول شي دغه سي د پیخو ترمنځ منطقي تړاو ورنځ د کوي همدارنګ د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلېږي یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېره عمره پورې پکې وي په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلېږي او په غربي ناولونو کې که سړی د دغو شیانو ته ځیر شي بیا پوهېږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به یې انګریزي ادب ته
خیر له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي د انسان لید پراخوي موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو موږ د دوی له ژوند سره د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو د دوی ستونزې د دوی عواطف د دوی احساسات درک کوو نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ او دا باید وي دا چې وایي چې نړۍ نه کلی جوړیږي خو د انسانانو ترمنځ دغه وطنونه هم باید رالنډ شي او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګه ګوري مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت د تشدد او د وحشت پیښې وینو او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې ټول دغسې دي حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي امکان لري چې نظر یې بدل شي د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي مینه پېژني عاطفه پېژني انسانیت پېژني
خو ډاکټر صاحب ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي دغه ته په کم نظر ګورئ
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي چې ناولونه یې ترجمه شوي دي یا د خپله په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي د دوی د غټ ښودلو لپاره داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه هم د سیاسي اوزارو په توګه کار اخلي هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي قومي تعصب او ژبنیو دغه مسایل په کې وي هغه دوی ډېر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثلا هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي هغه ناولونه تر اوسه نه چاچ بړلي دي که اوس بړل هم شي ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل
بالک اخبلا اخ کٹے شما تلا
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.